واچه له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نو شو کوله. د سرپل امنیه قمندانۍ معنی هغه ولسوالۍ کې چې لرغونی سیمه او تاریخي آبدې شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبدې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
په مملکه د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیزې وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
درې قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وایه او چکل به ښه شعر وایه نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډه کیسه نیاز بینه واوري.
بالا کلونه یې شبي بوچی نیاز بینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخي او لخارا ډیره لري وتلی وو.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخکالو ته غوګ نیولای وي. تی چخکالو ته غوګ نیولای وي بازا غزر کا
قدم. ازادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې 23 تلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې حل ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننې غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالې کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونه هلته د نرګس ګل مشاعره شوی، یا د مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو سه کال د مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملې په تاریخي باغ کې شوی ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته زموږ همکار سهار ګل امیرزی ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا ماوی جانان خوګ دې
ل کلونو نام نه ورستا نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناست او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال زار دی د مملې باغ د کم مشا د بلبل ل شغارا زما خپل ننګرهار زما خپل ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خپل د مسکا په کرم رانغه او
زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما من باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کله ورای ښکاری د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبابا ورا غوند پتا پس بیا نه درځما ته داسي وکه چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا زلي پری چې د وطن ګلونه وړيږي موسم دا زلي خزان.
د مملې بن چې ډیره برخه جګړو ویجاړه کړي رغول غواړي او ځای خلک لمسولینو غواړي چې تر امن کې دوروسته رغولو ته پاملرنه وکړي.
او عبد الله دی دغه کلی اوسیدونکی چې ګوري چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلي دي او خزمنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه غوښتنه ده چې دغه باغ په بیا رغونه هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي. ونې تاسې خپله ګورئ چې ونې خرابې شوې دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي.
مشرف دی مملي اوسیدونکی ما باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي. دولت بیخي ورته توجه نه کوي.
د چنارونه ګور ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي دولت ورته
افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر لیږل شوی پیغام کې ژمنه وشو چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي. شاعر او لیکوال امرالله امید د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوس چې پکې راغلی
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی. په مملکه د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمه به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپل پخوانی بڼ ورغول شي.
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعات او فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوي تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. ان شاء الله موږ په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو.
د مملې بڼ چې شاوخوا 1500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کیږي چې نملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه. که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی.
پرون کوڅه کې کباړي ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لري چې وای خلمه پډی رمنډه خوا ته ورغلم او می ویل یکه باډی ماما ما چوي زړونه همخلی هغړي روخندل او وی ساده سړیا کزړونه دوم رقیمتی وای ماتي دل بولی. دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو لدیده به برخه شوه. فرید تسکین نه یوازې دا چی لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و. هغه لسه مودې راهیسې په سترګړون شوی او د نورو مرستې تاړ شوی دی. په پکتیا کې زموږ خبریال احسان ارین د فرید تسکین کور ته ورغلی او د هغه په اوسنی حالت یې راپور برابر کړی.
په خوا به یې په ستونزو کې نورو ته لاس ورکوه خو نن په خپله د بلچا لسنیوي ته اړ دی. شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدې له لاسه ورکړی. نوموړی وایي په هیواد دننه یې درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسی نه لري.
لاس کاله کېږي را تکلیف مې وخوالې پخوا دومره ډېر نه و د حمل پنځمه کېږي چې دا سترګه مې لمنځه لاړه د کام یوازې رڼا پکې پاتې ده او دغه ښه سترګه مې چې دی دا پروسه کال لمنځه لاړه. ولسمشر محمد اشرف غني مغوښتنه دا ده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه راته برابر شي.
تسکین وایي د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي هڅې پیکه کړي. د تسکین پلار چې په خار کې رکشا چلوي وای دومره غټی چې بیګاته د کورنۍ لدولستنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه درم زه خپل شخصي کار کوم، دا شخصي مزدوري کوم، د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي. زیلا مود لاس دور سره فامیل می پغړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وای د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډیره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا اتلس کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګپال پاتې شوی. د دې له برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسي خدمت یو انګیزه پیدا کړی. اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه، دې ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري، خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي کوي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم چاغوي باندې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دو د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي حلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پوروش کداره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړي یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تکویه کړي او یو بل تایو دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې رسم مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دوی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا ام دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې غیز وکه، هغه ته رونق ورکه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په لومړنیو کې راپیل شو، رنګی سیاسي و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي؟
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سره مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مسله، خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه الته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځیو ته ولګي. دا سوچ د دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ، ولی یو شمیر غوښتنی سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجود وو، د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله، هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدای خدمتګارو په نوم رسمي شهرت پیدا کوي، په دې مرحله کې هم بیا وروسته چې کله سیاسي رنګ په غلې شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړی، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته، زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ و، د ویښتیا یو شعور و. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو، هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیزې وي چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادب ادبیات ته د پام وړ کار وک او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دیخوا څه و؟ دلته هم په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته؟
د دغه خوځښت یوه ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوي قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خانو چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو او د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل، هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه بو د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیر مننه کوم کول. شاعر او ژباړون کې حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساری مینې له امله شاعري شروع کړي. هغه زیاتوي چې د غنو مشرانو شاعرانو او لیکوالانو سره ناستی پاستی هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخ راک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري. که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي شاید د دې تخلص په کچا باندې غومره همت هم را پکې نه وي خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې
بالکل
نو همت مې تخلص دی زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلي کې زیږیدلی له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته خو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي د شریعت پوهنځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده د دې تر څنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستې دي د انګلیسي ادب سره علاقه لرم شوق لرم مینې لرم لولم همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه مې لوستې تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقي کتابونه د شاعرانو کتابونه یې د مې اکثره لوستې دي هغه څه چې مالې خوان را کړې ده مالوستې دي دا چې ما کله شعر شروع کړ نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې ما نو ستور کرخه به مخخلې خو کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم التراغلمه التمه د استادانو سره ولیدل نو په مسلسل او پر لپسې توګه باندې زه بهیر ته تللم د 1990 نه تر 2001 کال تر خره پورې هلته د بهیر سره وم په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل په تنقید کې مې برخه اخیستله هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کوله او پاغه باندې هم تنقید کيده هم به پرانستنه کيده پاغه کې من برخه خستله نو دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلتیا ورورو تر دې حدا راورسید چې وس یو څه لیکل شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنې هم کولای شم
مطلب عملته په پښتنه زکم خوشحال بابا وی چې د قلم پرزوینه چې دا وي پرچان کیږي هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کی چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزي کې بیا د شاعری وکي انګیزه سوا ولې دې شعر ولیک خامه خدي انګیزي لمخې ځکه استاسي مسلک یوه خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبي او علمي بحث لبل خو هنر هغه د پښتو ادبیاتو شاعري لوی توپیر په منځ کې شته ولې څنګه
دوه خبرې دي یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کم وخت کې په دیار لس پینځنوي شپږنوي کلونه او د دینه مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو عملته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل دغه خبره چې دا سمه ده چې لفقي قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لوستې ده چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پاره ډیر اساسات خې دي په دیني علوم د دیني علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلیه د پرزن د اسلامي دورو ادبيات او يدخشن معاصر لیکوالانو د شعرونه نو دا لوستل د مالوست دي هم تدریسی درسی لوستی دی او هم نه مطالعه کړی دی، نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درستلو تاثیر هم وي، خو په زیاته په زیات پیمانه باندې د وطن هغه شرایطو چې سړی اړ کوو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر ژبه ځان ته پیدا
کړي. د شعر ژبه دی یوازې پښتو ده که نه په عربي او نورو ژبو کې هم لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، ما تر اوسه پورې پښتو کې لیکلی دی، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې، کله کله مزاحیه شیان په عربۍ کې هم لیکلی دی.
ښه، داسې هم کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دي ژباړې کړي دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربۍ نه ما ډېره ژباړه کړې ده، د عربۍ نه ځکه عربي ډېر غني ادب لري، غني ادب لري، او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دی، نوی خیالات پکې شته دي، نوی موضوعات پکې شته دي، نوی مضامین لري، هغه څه پکې شته دي چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب دی چې هغه د نویل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران، هغه کتاب را جمع شوی دی په نام د پنوامد السبع المعلقات. السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا داسې و چې د نبی اسلام د راتګ نه مخکې د اوکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګولې، چې دوی به نقادان وو، د هرې قبیلې یو شاعر به راته، هغه ته به خپل شعر وایه، او چې کله به یې ښه شعر ووایه نو انعام به هم ورکوو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبې په دیوال را زړېدله. نو دغه و معلقې وې، دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې را زړېدلې وې. ما دغه قصیدې را ژباړلې دي، اول کار مې دا و په عربۍ کې چې دا مې را وژباړلې، په شعر مې را وژباړلې. دوم دغه نورسته په معاصرو کسانو کې هم چې کوم شاعران مخ خوښ شوی دي، دغه شعر مخ خوښ شوی دی، هغه مې را ژباړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده، سواد الصباح د کویت یو شاعر ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده، نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. دخشن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي، دغه شعرونه کوم چې زیل ولما کوم چې خوند راکی هغه به ژباړم، ډیر زیات مې ژباړلې دي.
زموږ اوریدونکي به موس په تمه وي، هغه به وایي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو، نو که له تا سره شعر وي نو خامخا به اوریدونکي اوس تنده به وي ستا د شاعرۍ د اورېدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تر ورید را نږدې نه دې ګورم، تر وری درا نږدې نه دې ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کېږي، سوزون کې پردې پرانیزه دربانه د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونې سیوری مې په زړه دی، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب رب موسیدو ته مې زړه کېږي، د اروا په میو مسته باده غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زیم یو مې زړه دی بله شمع ای همت سوزیدو ته مې زړه کېږي.
مننه. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی که نه؟
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دی چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتاب مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خوښه کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم و او تاله خوب درځي. نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره صرف هماغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم راسره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډېر زیات کمی چې مې تنقیدي او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چا په کتاب باندې مې لیکلي دي، د چا په یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي. او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسو له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بله پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و، چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویم ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه، بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سونا واورېدلی شوه، چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې ومه بی، همدا چې مې کار خلاص کړو، لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تانه پېژنم، وړه را سره غټه شوې، که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې دینې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای تصور وي. څه ته لا څه په مکارې وایې؟ زما دې خدای تصور وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه، تیر مازیګر و، اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچاو، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیاز وینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلری په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو، ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول، ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بد رد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ، زه خو بې سواده یم. راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی و. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوږیانو میملي لرغونی باغ ته ځو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وږمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انور الحق یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ ورېښمین خیال په بڼه دراورو. ورېښمین
خیال
ٹولی بت کدیوی حرم رہ نہ گئے زلت میں سوک کلے سنم رہ نہ گئے او چاہتا چی ملارو کی گلان شندل چاہتا چی ملارو کی گلان شندل حغا خو زمنگ پچم رہ نہ گئے او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خکله د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه ده زم چې د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه ده او تی چخ کالو تا غوگ نیولے وی تی چخ کالو تا غوگ نیولے وی بازا اغزر کا قدم
زر زستر کی لکہوری رات ناسی کہکشان پشان تے دنگ غڑے گرزی سپیدی دے شفق شندی لرخسارا ننگو کی خلقی بیرغ رپیگی دا بسوک بیچ پزڑ میرا وریگی تو مسکا مسکا روان درا درومی د ٹکری پس کد زان پسرا کا کی د غزل پسیر پراز تو مسکا مسکا روانه در ادرومی د ټیکری پیسکه د ځان په سر آکاګي د غزل په سیر براز د زړه راس پړی په پاړجن شونډو رو رو چغږی گیدا بسوک وی چې په زړه میرا وریږي د حمید رومانی غزل په سیر د شهدا د تخیل اخری حد ده د خوشحال غند بیدار پجار وای یا ننگی پا غندی تا پاتی کی گی دا بسوکوی چه پزڑ میرا وری گی
دقا کچا کاری ملگرو تیر ما خام کڑے دے رقیب د نسڑی بچی پیار سلام کڑے دے تا تا دخمن کور تا درغلے تا تندے تریو کڑے تا دخمن کور تا درغلے تا تندے تریو کڑے دا بی پختو عمل دے دا کار دے خام کڑے دے دا خلق زکا زماستر گتلی دے نشی چی دا خلق زکا زماستر گتلی دے نشی چی دوی زرہ تلیم او مای احترام کڑے دے دخمن استا دے زنکدن شی دم رہو گدلکا زمان وطن کی چستا جنگ سمر دوام کڑے دے دبل پخلی دخپل ورور